څلور بجې شوې د ازادي راډیو د سات د خبرونې د اوریدونکو هرکلی کوم. احمد شبریم ستاسو کوربه. طالبانو له شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو پیلیدل وځنډول. دښمنه کړې و چې نن به د هلکانو او نجونو زده کړې په ټول افغانستان کې پیل شي، خو سهار د طالبانو رژیم پورې تړلې باختر خبري آژانس د پوهنې وزارت په وینا خبر ورکړ چې له شپږم ټولګي پورته د نجونو د ښوونځیو درسونه ثانی امر پورې ځنډېدلې دي. د طالبانو د حکومت د پرسمه پیژندلو لپاره یو اساسي شرط د ښځو او نجونو حقونه دي او نړیوال ټینګار کوي چې طالبان باید د نجونو تعلیمي حقوق غصب نه کړي. نن د پاکستان په پلازمینه اسلام آباد کې د اسلامي همکاریو د سازمان د بهرنیو چارو د وزیرانو د غونډې دوهمه او وروستۍ ورځ ده. د دې غونډې د اجنډا یوه مهمه مسله افغانستان دی. نامعلومو وسلوالو تیره شپه د کندهار ښار د دوهمې حوزې اړوند له جامع عمر سره د پاکستاني طالبانو یو مهم غړی وشلی دی. یوې سرچینې د نوم نه ښولو په شرط ازادي راډیو ته وویل د حکیم سندي په نوم دغه کسوس د کندهار ښار په کابل بانک سیمه کې د یوناني درملو دوکان درلود. د سرچینې په خبره حکیم سندي د پاکستان د سند ایالت اوسیدونکی و، مخکې د لشکري جنګوي غړی و، وروسته له تحریک طالبان پاکستان سره ملګری شو. حمله کوونکي پر موټر سایکل سپاره و او له سیمې تښتېدلی دی. د اوکراین ولسمشر ولودیمیر زیلنسکی نن د ویډیو کانفرنس له لارې د جاپان پارلمان ته په وینا کې وویل چې توکیو دې پر روسیې د اوکراین د برید له امله بندیزونه زیات کړي. زیلنسکی په ورته وخت کې د جاپان د پارلمان له غړیو مننه وکړه چې پر اوکراین د ماسکو برید خندلی. خدای وویل چې نورې هڅې هم باید وشي او د روسیې پر ټولو وارداتو بندیز ولګوي. ټاکل شوی ده چې زیلنسکی نن د فرانسې ملي اسامبلۍ ته هم وینا وکړي او سبا به په بروکسل کې د ناټو سرمشریزې ته وینا کوي. د پولند استخباراتو څنګه دن په وارسا کې د بهرنیو چارو له وزارت وغوښتل چې 15 روسي ډیپلوماټان له پولند وباسي. د پولند استخباراتو د څنګه له ادعا سره سم یو شمېر دغه ډیپلوماټان د روسي د استخباراتو لپاره کار کوي. د پولند حکومت په ویان وویل چې د پولند سفیر د بهرنیو چارو وزارت ته احضار شوی دی. د دې په ځواب کې د روسي د بهرنیو چارو وزارت خبرداري ورکړ چې د پولند ډیپلوماټان به له خپلې خاورې وباسي. ازادي راډیو په منځنۍ صفه دولس شپږنی وی پټول افغانستان کې اوري وړاندې په خبرونه کې
دیوانم مدینه ده د یولسن ټولګي زکون کې یم له طالبان څخه دا غوړ زموږ مکتب خلاص کې
زمانه مالیه ده زه دولسم سم زکون کې یم موږ نن سهار خپل مکتب ته لاړو نو ورته زیاتره زکون کو ډیر وجره
د طالبانو د پریکړه چنچونی په دوسله پر شونځیو ته نجی د دوی پر سیاسي دریز څاغې کولای شي. د سیاسي چارو کتون کې شکریا بارکزي
زه فکر کوم دا د دې حیثیت ته ډیر تاوان ورساوه سربیره پر دې چې مشروعیت او یا هم رسمیت پیژندل لپاره خندونه رامنځته شو.
په کابل کې مو د شزینه شونکو د ټولنې له مشر سره هم د طالبانو د شونځیو د بندیدو پریکړه شریک کړي.
د دو اصلي هدف یو اصلي ستونزې باندې موږ هم سر نه خلاصېږي.
څه شی ده د ځوان فکر په خبرونه کې د ځوانانو د نوي کال په میلو او هیلو شخې شو. تر دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
احمد شبریم په خبرونه کې ستاسو کوربه تخنیکی چاري میر احمد صاحب مختوري. د طالبانو د رژیم له خوا لښ پژم ټولګي پورته د نجونو پر مخ د شونځو د تړل کېدو د دوام پریکړه په کور دننه او له افغانستان بهر له سخت غبرګونونو سره مخامخ شوی او غندل شوی ده. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو سیاسي استازولي یا یوناما په دې اړه اندیښنه شوهلې او د بشري حقوقو د څار سازمان بیا د نجونو په وړاندې دا پریکړه بی رحمه بللې. د افغانستان د نجونو ښځو او بشري حقوقو لپاره د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ځانګړي استازې رینا امیری بیا ویلي دا پریکړه نه یوازې د طالبانو پښمنو باور کمزوري کوي بلکې د خپلو لونو د شی راتلونکي لپاره د کورونیو هیلې لمنځه وړي. جزئیات په دې راپور کې
د طالبانو د رژیم له خوا لښبګم ټولګي پورته د نجونو د خونځو د تړلو د دوام پریکړه ته په کور دننه او نړیواله کچه پراخ خبرګونونه د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سیاسي استازولۍ دفتر یا یوناما په یو خبره کړې اعلامیه کې دا عمل د تاسف وړ بللې. د یوناما مشر دیبرالاینز هم په خپل ټویټر باندې لیکلي د طالبانو لخوا د شپږم ټولګي پورته نجونو ته خونځیو ته د نتلو اندېښمنونکي راپورونه یې اوریدلي. میرمن لاینز د پښتنې په ډول لیکلي نه پوهېږي چې لامل به څه وي. د افغانستان د نجونو ښځو او بشري حقونو په برخه کې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي رینا امیری بیا د طالبانو دا کار د هغوی ناکامي بللې. مېرمن امیری زیاته کړې دا پریکړه نه یوازې د طالبانو په ژمنو باور کمزوری کوي بلکې د خپلو لوڼو د خیراتلونکو لپاره د کورنیو هیلې لمنځه وړي. د بشري حقونو د څار سازمان د ښځو د څانګې مسؤل حیدربار بیا ازادي راډیو سره خبرو کې د طالبانو د رژیم دا پریکړه د نجونو پر وړاندې بې رحمانه عمل بللې.
اعلان کړی و چې ټول ښوونځي به پرانیزي، خو اوس لیدل کېږي چې بله پریکړه سوې. دا له انتظار ډېره لرې پریکړه وه. دوی د نوې پالیسۍ او طرحې جوړولو لپاره اووه میاشتې وخت درلود. دا ډېر بېرحمه کار دی. دا به پر نجونو ویجاړوونکی اغېز وکړي.
د افغانستان لپاره د امریکا د سفارت شارل ظافر مکاري هم په خپله ټویټر پاڼه لیکلي دا پریکړه ډېره ناهیلي کوونکې او د طالبانو د ډېرو ژمنو او شویو ضمانتونو خلاف وه. لشپګم ټولګي پورته د نجونو د ښوونځیو د تړل کېدو پریکړې ته د ماشومانو دوه ملاتړو بنسټونو سیف د چلډرن او یونیسف هم غبرګونونه ښودلي ویلي دي د طالبانو رسمي پریکړې له امله په ټول افغانستان کې د منځنیو ښوونځیو او د لیسې د دورې نجونې وحشت راخستي. د افغانستان پخوانی جمهور رئیس حمید کرزی هم پر وضع شوي محدودیت اندېښنه ښودلې او په خپل رسمي فیسبوک پاڼه کې لیکلي د ټولو افغانانو هیله ده چې د نجونو د تعلیم لاره پرانیستې وساتي او باید طالبان پرېنږدي چې د هغو پردیو طرحه تطبیق شي چې د تعلیم نه بې برخې محتاج او تر لاس لاندې افغانستان غواړي. په مخکنی حکومت کې د ملي مصالحې عالي شورا رئیس عبدالله عبدالله هم د طالبانو د پریکړې ته اشاره لیکلي. په نوي ښوونیز کال کې د نجونو پر مخ د ښوونځیو د دروازو تړل د افغانستان د خلکو د تمې خلاف عمل دی. هغه له طالبانو غوښتي چې د افغانانو لپاره د زده کړې او تحصیل زمینه برابر کړي. د طالبانو حکومت پرون ویلي وو چې د چهارشنبې په ورځ به ټول ښوونځي پرانیستل شي، خو نن یې خپله دا پریکړه بدله کړه.
په راپور کې مو واوریدل چې طالبانو نن سهار بیرته خپله دا ژمنه چې نجونې د تر شپږم ټولګي پورته ښوونځیو ته ځي واخیسته. دا د طالبانو ترمنځ د اختلاف څرګندونه کوي که بله خبره ده؟ دا پوښتنې مې د سیاسي چارو له کتونکي او د ښځو د حقونو له فعالې شکري بارکزي څخه وکړه.
دوه شیان ښکاره کوي. اول دا چې طالبان په خپل ژمنو باندې ولاړ نه دي، او د دې تر څنګ دا هم ښیي چې طالبان څومره ده په افغانستان کې دننه دوی مختلف فکرونه لري. صحیح ده چې ټول فکر کوي چې طالبان یعنی یو نظام دی، مګر د دې په منځ کې هم چې د تعلیم سره مخالفت لري. البته کېدای شي په دې کې سیاسي مغلق رازونه هم نغښتي.
له سیاسي مغلق رازونو څخه مو مطلب څه دی که یو څه واضح کړئ؟
طالبان هیله مند چې دوی به په نړیواله کچه باندې وتوانېږي چې رسمیت ترلاسه کړي، یعنی د مختلف ملکونو لخوا څخه به وپېژندل سي. تاسو ته بهتره معلومه ده چې د دې میاشتې په پای کې هم طالبانو د افغانستان اوسنۍ بشري ناورین لپاره لندن کې کانفرنس ترسره کیږي، او تیر میاشت کې هم طالبان ډېر مختلف ملکونو ته لاړ، سفرونه وکړله او سیاسي فضا یې برابره کړله چې خپل رسمیت به ترلاسه کړي. مګر بیرته طالبان کې وښودله چې دوی سربیره پر دې چې تعهد نه لري ملي ساتنه باندې چې دوی هغه کومنو ته لیواله نه دي. نو زه فکر کوم چې کېدای شي سیاسي معادلې او تعامل چانتې شوي. کوم اعلان چې طالبان مخکې وکړله دا به د دې په خاطر یې چې دوی غواړي د افغان جنکۍ او افغان میرمن کار ته لاړ شي او بیا هم تعلیم او تحصیل وکړي.
رسمیت پیژندلو لپاره د نړیوالو یو بنیادي شرط هم دا دی چې د افغان ښځو حقوق په ځانګړي ډول دوی باید ورکړي، او یو ډیر محسوس شرط مکتبونه دي. نور حقوق شاید ډیر محسوس نه وي نړیوالو ته هم، چې فرزند میراث په برخه کې، د بل څه په برخه کې، لیکن د مکتب تک خو دا رقم ده چې هیڅ پټ نه پاتې شي. نو چې دغه شرط د دې لپاره بیخي بنیادی وګڼل شي، دوی د ځان د رسمیت پیژندلو له خاطر، د حکومت د رسمیت پیژندلو له خاطر، ساس په باور باندې باید نجونې نوې پرې شي چې لژمنې سره سم مکتب ته تللی وای.
شیبر صاحب، طالبان خو وایي چې موږ اسلامي او شرعي نظام یو، او تاسو ته بهتره معلومه ده چې حکم دی واضح ټول مسلمانانو ښځې او نارینه لپاره چې علم ترلاسه کړي، حتی که په چین کې. یعنی طالبان چې کله د افغانستان میرمنې افغان جنکۍ د خپل حق نه محرومه کوي او د فرض ادا کولو لپاره مانع ورګرځي، نو تاسو فکر کوئ چې دوی به نړیوال ټولنې ته غاړه ایږدي؟ زما په اند طالبان په سیاسي لحاظ باندې ډېر سهو خطاګانې وکړلې، او اوس هم دوی په یو غلط سیاسي پلیټ فارم باندې روان دي. سربېره پر دې چې طالبان خپل نیمګړتیاوې نشي پټولای، په اوسنۍ شرایطو کې دوی هتا نشي کولای چې دغه دنیا ته وخی چې په کوم ژوند چې دوی کړی په هغه باندې ولاړ دي. تاسو ته به تر معلومه ده چې په دنیا کې د سنه دي چې تاسو یو شی ژمنه وکي بیا غیب سر باندې پی تطخ، مګر دا رقم چې دوی وعده وکړه دنیاوالو سره سربیره پر دې د افغانستان خلکو سره او بیرته په خپل ژمنه باندې ونند دی، زه فکر کوم دا د دوی حیثیت ته ډیر تاوان ورساوه، سربیره پر دې چې مشروعیت او یا هم رسمیت پیژندلو لپاره خنډونه رامنځته شو.
له اخلي بارکزی څخه په مننې لوي خبرتیا ورسته. د نجونو د مکتبونو د تړلو په تړاو په کابل کې د شزینه شونکو د ټولنې د مشي نویدې کاکړ نظر د سر شریکو.
که دیموکراسي نه وای
ظلم او استبداد وو،
که دیموکراسي نه وای د نجونو خوانځي به نه و پرانستل شوی،
خلکو حکومت به نه وای،
دیموکراسي نه وای نو رسنۍ به نه وای.
ازادي رادیو د دیموکراسي ملاتړ.
د طالبانو د دې پریکړې په اړه چې نجونې د لښپشم ټولګي پورته شونځیو ته نه ځي، په کابل کې د ښځینه ښوونکو د ټولنې د مشي نویدې کاکړ نظر در سره شریکو.
متاسفانه دا یو ډېر بد خبر و، خصوصا د نجونو لپاره، ځکه دا اکثریت نجونې چې تللې وې شاید په فیسبوک کې هم تاسو لیدلی چې بیرته له سترګو اوښکو سره کور ته راغلي وه. نه پوهېږو موږ هم چې مشکل یا ستونزه په چیش کې ده، نو موږ د اماراتو نه دا هیله لرو په نمایندګۍ د اتحادیې د معلمینو چې باید نجونو ته د تعلیم زمینه مساعد شي. نو د افغانستان نجونې تعلیم ته ډېر ضرورت لري.
اصلي خبره دا ده چې طالبانو څرنګه په ځینو ولایتونو کې این لا پایلا لا دنجونو مکتبونه پرانستل او پوزینو نور کې نه دی پرانستي. فرزن یو ورځ د طالبانو لویان زبیولا مجاهد څخه ما په ژوندۍ خبرونه کې همدا پوښتنه وکړه چې آیا دا ممکن ده چې د کندوز او بلخ په ولایتونو کې دومره شرایط مساعد وي، هغه کوم اسلامي شرایط چې تاسو غواړئ چې مکتبونو ته وداني وي او نور تسهیلات موجود وي او په کابل کې نه وي؟ خو د دوی ثواب زما په نظر واضح نه و. تاسو چې کله له دوی سره ارتباط نیولې دا خبرې مور سره کړې دي، تاسو څه وایئ چې څومره پڅ کړه؟
متاسفانه مشکل هم دا ده چې موږ سره نه واړی، ما څو واره وغوښتل چې دوه سره باید لندنځي وګورو، د اتحادیې په نمایندګۍ موږ دوه سره کینو، هغه ستونزې او مشکلات چې دي موږ سره شریکو. متاسفانه موږ ته وخت ملاقات نه راکوي. یو دا موضوع او څو ورځې مخکې هم یونیسف چې معلمینو ته کوم امتیاز ورکړی و یا کومک کړی و، هغه هم دوری دیدلوې د میاشت ماش کې دوه حساب کړی. په دې حقله هم موږ اصل روتي او سرکین خبرې وکړم، متاسفانه تاسو موږ بریالي شوی نه چې دوه سره لنزې کینو او دوه سره خبرې وکړو چې څنګه پچیش کړه.
په هغه ولایتونو کې چې نجونې مکتبونو ته ځي، له هغه سره تاسو ارتباط نیولې ده چې هغه څه شرایط پوره کړی دي چې طالبان دوی ته اجازه ورکوي او په جنوب ولایتونو کې اجازه نه ورکوي؟
خو تر کوم ځای چې زه په جریان کې هم کوم ولایتونه چې نجونې ځي الته دوه لچ اسلامي جب هغه اسلامي جب الته هم هغه یونیفورم ده، هغه تور کالی سپین پړونه ده، وګړه کالی دي چې مکتب ته مراجعه کوي، په کابل کې هم چنانم دا غسیږي. اما د دوه اصلي هدف او اصلي ستونزې باندې موږ هم سر نه خلاصېږي چې څه شي ده، اما هیڅ تفاوت نشته، یعنی هیڅ فرق نشته په جمهوریت په وخت کې چې په کوم طریقې نجونې مکتب ته تلې په بلخ کې فعلا هم په هغه طریق.
په کابل کې د ښځینه ښوونکو د ټولنې له مشي نویدې کاکړ څخه مننه. د ملګرو ملتونو په وینا په 2000 لومړي کال کې شاوخوا 1 میلیون افغان ماشومان ښوونځیو ته تلل او د طالبانو تر دې واکمنۍ مخکې دا شمیره شاوخوا 10 میلیونو ته ورسېده چې نږدې نیمایي نجونې وې. له دغو نجونو څخه د غسنی د دوو اوسیدونکو نظر در سره شریکو.
دیوانم مدینه ده، د یولسم ټولګي زده کوونکی یم. له طالبانو څخه دا غواړم چې زموږ مکتب خلاص کړي، موږ د لیکانو غندې حق لرو، بشریت لرو، موږ کالی اسلامي دي، حجاب هم اسلامي دي، موږ پیس له دې سره د موږ راتلونکي خرابېږي، ځای کې دوی باید موږ راتلونکي خراب نه کړي، ځای نه کړي، موږ خپل مکتبونه بیرته خلاص کړي.
زما نوم عالیه ده، زه دولسم صنف زده کوونکی یم. موږ نن سهار خپل مکتب ته لاړو، ټول مکتب دروازې بندې وې او موږ ته اجازه نه راکولې چې مکتب ته لاړ سو. نو هلته زیاتره زده کوونکو ډېر وژړل او ډېر خواشینی سولو. موږ ډېر خواشینی خپل راتلونکی په خپل لاس کې نه ده. زموږ مکتبونه باید په هر حال کې خلاص وي او که نړیوال په رسمیت پیژني که نه پیژني، موږ مکتب مو باید تعلیم وکړو، خپل هیواد جوړ کړو. څنګه چې تعلیم په نر او ښځه فرض ده، نو څنګه چې د هلکانو مکتبونه خلاص وي، باید نجونو مکتبونه هم پرانستل شي.
د غزنی په ښار کې دوه زده کوونکي.
آزادي راډیو ته غوږونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
روسی په اوکراین کې د کیمیاوي وسلو د استفادې احتمال رد نه کړ او د کرملین یو بیان ویلی د هیواد موجودیت ته د پیښیدونکو ګواښ په صورت کې د داسې څه امکان شته. د روسیې دغه دریځ د امریکا د متحده ایالاتونو لخوا په کلکه غندل شوی دی. بل لور ته ټاکل شوی د ملګرو ملتونو عمومي اسامبله نن د اوکراین د بشري وضعیت په اړه یو پریکړه لیک ته رای ورکړي. اسدالله الدین او د موضوع تفصیل.
د اوکراین د بندري خار ماریوپول د نیولو لپاره او د کیف خار شاوخوا جګړه داسې مهال دوام لري چې روسیې په اوکراین کې د کیمیاوي وسلو د کارونې احتمال نه دی رد کړی. د کرملین یو ویان په یو اعلامیه کې ویلي د هستوي وسلو برید هغه مهال شونې دی چې د د پټکو د هیواد د موجودیت په وړاندې ګواښ رامنځته شي. د کرملین دغه دریز د امریکا د دفاع وزارت خبرګون هم پارولی دی. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین پر اوکراین د جګړې له پیل څو ورځې وروسته اعلان وکړ چې د هستوي وسلو ستراتیژیک ځواکونه یې لومړی درجه احضاراتو ته راوستلي. د روسیې دغه اعلان د نړۍ په کچه د خطر زنګ وکړنګاوه او وروسته ناټو او د امریکا ولسمشر د همداسې یو برید د احتمال خبرداری ورکړ. دا څرګندونې داسې مهال کېږي چې د اوکراین په مهم بندري ښار ماریوپول کې چې 400,000 نفوس لري جګړه روانه ده. ښار ویجاړ شوی او زرګونه تنه وژل شوي دي. له دو اونیو راهیسې روسیه هڅه کوي چې په ازروف سمندرګي کې پروت دا لانجمن ښار کلابند او وینیسي، خو ځایي سرتیرو ورسره مقاومت کړی. د ماریوپول ښار د شورا مرستیال دیمیترو زاباوین له آزاد اروپا آزادۍ راډیو سره په خبرو کې د ماریوپول جنگ جګړه نه بلکې ترهګري بللې ده. په ماریوپول کې په مقاومت سربیره د اوکراین دفاع وزارت ویلي چې روسي ځواکونه د پلازمینې کیف له یوې څنډې ماکاریف نه هم په شاتم بولې دي. که چیرته دا خبر تایید شي، دا پرمختګونه اوکراینی سرتیرو ته اجازه ورکوي چې د ستراتیژیک کنټرول واګه خپل لاس کې واخلي او د کیف د کلابندۍ لپاره د شمال لویدیځ له لوري د روسیې هڅې شنډې کړي. بل لور ته ډیپلوماتان وایي تمه ده چې د ملګرو ملتونو عمومي اسامبله نن پر اوکراین د روسیې د یرغل د غندنې لپاره رای ورکړي او پر کرملین به تور ولګوي چې په دې هیواد کې یې ویرونکی بشري بحران رامنځته کړی دی.
د ازادي راډیو پروانه خبرونه کې تر شپږ څلور نیمه بجو وروسته د ځوان فکر خبرونه لرو. په دې کې د ځوانانو د نوروز د میلو او د نوي کال د هیلو په اړه اوریدل شي. خو سپورتي خبرونه
د افغانستان د ساحلي هندبال ملي لوبډلې پاسه یې لوبو کې نن خپل لومړنۍ لوبه 0-2 په وړاندې ایران ته وبایلله. د بدني روزنې او ورزش ادارې په خپل فیسبوک پاڼه کې لیکلي دي د ساحلي هندبال آسیایي لوبې د ایران په قربتوب د تهران په ښار کې پیل شوې چې شپږ ورځې به دوام وکړي. په دې لوبو کې د شپږو هیوادونو اتو لوبډلو ګډون کړی. ټاکل شوی چې د دې لوبو په لړ کې سبا افغان لوبغاړي د اردن په وړاندې میدان ته ښکته شي او درېیمه لوبه به هم د هندوستان په وړاندې وکړي. د آسیا د ساحلي هندبال سیالۍ هر کال د دې رشتې د نړیوال سازمان لخوا ترسره کیږي. په میدان وردګو کې د والیبال سیالۍ پاتې ورسېدې. د اولمپیک ملي کمیټې ازادي راډیو ته په یو رالیږلي پیغام کې ویلي دي چې دا سیالۍ د کپ میاشتې په 28مه نیټه پیل شوې وي او پرون ناوخته پاتې ورسېدې. په دې سیالیو کې د جغتو، سیدآباد، چاک نرخ او د میرداد ولسوالیو د والیبال لوبډلو ګډون کړی وو. د دې سیالیو د کولو هدف ته میدان وردګو ولایتي لوبډلې ته د غوره لوبغاړو پیدا کول خودل شوی. او د آسیا د کراتی اتلولي سیالۍ بیا وځنډېدې. د ورزشي رسنیو د راپورونو پر بنسټ د 2022 کال د کراتی د آسیایي اتلولیو نیټه بیا بدله شوې. د آسیا د کراتی فدراسیون اعلان کړی چې د کراتی آسیایي سیالۍ چې ټاکل شوې وي د چنګاښ میاشتې په 29مه نیټه پیل او د زمري میاشتې تر 2مې نیټې به دوام وکړي. د 2022 کال سیالیو نیټې ته د نږدېوالي او د کوربه ازبکستان په غوښتنه ځنډول شوې دي. اوس ویل کېږي چې د 2022 کال د آسیا د کراتی اتلولي سیالۍ د زمري میاشتې په 15مه نیټه پیل او د همدې میاشتې تر 9مې نیټې به دوام وکړي. دا دویم ځل دی چې د کراتی د آسیایي اتلولیو د کېدو تاریخ ځنډېږي.
او لنړیوال سپورت دا خبر لرو چې د پاکستان او استرالیا ترمن د کرکټ ټیسټ میچ لوبه روانه ده. نن د دې لوبي دریمه ده. د پاکستان د ټیم شپږ لوبغاړي او چبيري 204 شپته منډي کړی دي او لا هم لا استرالیا یو سلو وبشت منډي شاته دی پاکستان. نو وکتل شي چې په پاتې دوه ورځو کې کوم ما لوبډله بریالي کیش. راپورونه مرکه او اوریدونکو
د خبرونه دی برخه کې اسما اجمل اند سلامونه ومني. په غزنی کې هندوان وی لسیزی مخکی مذهبي ملکیت د وخت حکومت لخوا غصب شوې دی. دوی د طالبانو له حکومت نه غواړي چې د ملکیت د بیرته ور وسپاري. خو د طالبانو د حکومت چارواکي پاړه څوي دا په دې ریپورت کې اورو.
د غزنی شهر په زړه کې د فرخي څلور لارې ترڅنګ وسنۍ ملت پارک دغه پارک شاوخوا درې نیم جری په پراخوالې لري. شمال لورته کولای سبس، جنوب لورته ولایت مقام، لویدیز لورته بزازی او ختیز لورته شامیر صاحب موقعیت لري. خو په غزنی کې میشت هندوان او سکان دغه پارک مځکه خپل ملکیت او عبادت ځای ګڼي. دوی وایي تر شاوخوا دیر شو کالو لا هم دغه ځای د دوی هندو سوخت او هدیره وه، خو د هغه وخت حاکم حکومت ورڅخه غصب کړی ده. دوی وایي له غصب څخه وروسته په دغه ځای کې لومړی ښځینه بندیخانه جوړه سوه، وروسته د لرګو ټال، بیا د موټرو مستري خانه، له هغه وروسته د ښاروالۍ غرفه ځای، خو اوس پکې پارک جوړ سوی دی. دوی وایي دغه ځای بیا هم پارک نه دی پاتې سوی، غرفې پکې جوړې سوي او ګټه یې دولت ته رسیږي. وکیل دلیف سنگ په دغه ځای کې د سکانو یو مشر دی چې اوس یې د څه مودې لپاره خپل کډه هندوستان ته اړولې. نوموړی وایي چې کله هم پروازونه خلاص سي بیرته خپل وطن ته ستانه کیږي، خو تر هغه وړاندې باید خپله هدیره او هندو سوخت له غصب څخه آزاد سي. دلیپ سنگ زیاتوي وخت په وخت مو د حکومتونو چارواکو ته له بیلابیلو ځایونو دغه تصدیقنامې راوړي چې دغه ځای د اهلي هنودو ملکیت دی، خو نه دي منل سوې موږ ته د بیرته زموږ حق راکړل سي.
د موږ باندې ظلم سوای ده. دا د موږ له ډېره دیرې نه ادیره ده، هندو سوزان ده، امارات اسلامي نه. د موږ خواهش دغه ده چې په دغه وخت کې په دغه شرایطو کې د چا حق تلف نه کیږي، او موږ دا خواهش ده چې موږ بیچارهګانو حق هم تلف نه سي، بعد موږ حق موږ ته ورکول سي. اسناد له موږ سره ثابت سته که امارات اسلامي له موږ څخه اسناد غوښت. زه وکیل دلیپ سنگ حاضر آماده یم، انشاءالله اسناد مخ ته ورته ښوی سه.
سوربیر سنگ خالصه هم د دغه سکانو له جملې څخه یو دی. نوموړی وایي له موږ سره چې څومره بې انصافي او بې عدالتي سوي ساری نه لري. نوموړی وایي له تیرو دیرشو کالو څخه زموږ عایدات دولت خوړلي، هغه هم غواړو او خپل مځکه هم غواړو.
سو میاست مخکی خبره ده، طالبان نمائنده موږ سره په درمسال کې راغلی وو په شارکونه کې. موږ ته ویلی وو چې تاسو نه کوم ازمکه خصوی ده، تاسو نه کوم د تاسو ازمکه کوم په زور تاسو نه ګرځولی ده، یا کوم بل مشکلات لري تاسو موږ ته وایي، ان شاء الله تاسو حق تاسو ته موږ سپارو.
دغه هندوان او سکان وایي له تیرو حکومتونو څخه مهم د خپل حق غوښتنه کړې، چندان ځای نه دی نیولی. دوی وایي موږ تیر ځل د طالبانو د حکومت چارواکو ته هم خپل دغه شکایت وړاندې کړی وو، هغه هم هیڅ اقدام نه و کړی. خو اوس بیا د دوی له نوي حکومت څخه غوښتنه کوي چې زموږ دغه عبادت ځای دی بیرته اهلي هنودو ته وسپاري. په غزنی کې د طالبانو د حکومت سیمه ییز چارواکي بیا وایي دوی به په دې اړه څېړنې وکړي. د اطلاعات او کلتور سرپرست مولوي حبیب الله مجاهد په دې اړه ازادي راډیو ته وویل، کله چې طالبانو غزنی ونیو زه ورغلم، له هندوان او سکانو سره مې ولیدل او ډاډ مې ورکړ چې که له تاسو سره چا ظلم کړی وي او مځکې مو غصب سوي وي تاسو ویلی سئ. نوموړی وایي دغه هندوان او سکان باید دولت ته مستقیمه مراجعه وکړي.
نو بیا هم زه دې ته ورځم او بس خاص ورباندې کوم، د تاسو د طریقې هم دا خبره کوم چې هر چیرې د هندوانو مځکې چا غصب کړی وي اسناد ولري، اسناد پیش کړه محکمه ده ولایت ته، بالکل به انشاءالله د حق سپارل کیږي او حق به نه ضایع کیږي.
دا هندوان او سکانو ترڅنګ په غزنی کې د میشتو قومونو ډیری مشران هم وسنۍ ملت پارک دا هندوان او سکانو ملکیت کړي او وایي دغه ځای لسګونه کلونه وړاندې غصب سوی دی.
روغتیا پالان ښځو او نارینه دواړو ته سپارښتنه کوي چې د ښې روغتیا او رواني سلامتۍ لپاره دی په خپلو ورځنیو چارو کې ورزش ته هم وخت وباسي. په افغانستان کې په ځانګړې توګه د ښځو لپاره دا اسانه نه ده چې د ښې روغتیا او سلامتۍ لپاره آزادانه ورزش وکړای شي. په کابل کې یو شمېر هغه ښځې چې پخوا یې ورزش کاوه وایي د طالبانو بیا واکمنۍ سره د خزو لپاره په کابل ښار کې د ورزش امکانات محدود شوي دي.
د مکرویانو اوسیدونکو ګلالی وایي چې د طالبانو لره تک څخه وروسته ورزش ته نه ده تللی. دفتر هم بند دی، په کور ناسته ده، خوري چی او خوب کوي، نو ځکه وزن زیات شوی دی. روغتیا د پخوا په څیر نه ده، خفه، خسته، زړه تنګ او یو ډول مړاوي شوی ده.
کور کې بل اخر خوراو کې نه ورزش مکو ده، مغه نه مې چربی پیدا کړه، وزن مې زیات شو، دا مشکلات راته پیدا شو. ډاکټرانو ویل چې ترغه پوری تمنډ ونه وه، حالت وې نه کې وزن دې نه کمیږي، لکه مې وزن م زیات ده.
ورزش لسی ګټو سره د اندام تناسب ساتي. د کابل په کارتیناو کې څلور دیرس کلن رویا وایي چې دال چادری سره بهر قدم وهلو ته وزي، ځکه که یو ورځ هم په کور کینی نو ټول بدن درد کوي.
زیده لطلیم ملا درد ملک خسی پخو درد لرم، ملا درد لرم، چادری که بیاوزو تنم نسی من نپریدی خو لیگو مخم پتی نوستیوزو بیادی خانزو سودا یو شایخ توزی خورده.
خدینا پوخلی پارکونه ها غزایونه دی چه ووز هم دی دیر عمر میرمنی ارترازی او ورزش کبی. ماجبینه چه لخپلو لمسیان و سر راغلی وایی چه دیوین فشار پا گردزی دلو نارمال شی.
ورزش کو څلور کال کېږي، به ډیر مو اندام ښه ساتلی دی او ډیر مو اعصاب ښه ساتلی دی، ډیر مو پوست ښه ساتلی دی، خو ډیره فایده وجود کوي. یو رقم فشار به مې لوړې دی یا به یو رقم ډیر ښکته کېږي. چې ما ورزش شروع کړي از ما فشار سره ورکسو، به هیڅ فشار نه لرم، کله پنځوس کاله نشه زه هم فشار نه ورکسو.
که چیرې په ځوانۍ کې ورزش ونه شي نو زیان یې په پاخه عمر کې هم بیا ډیر احساسي کی. نوی کلنه ماګول چې د ورزش خېګڼې په خپل بدن کې ګوري، ارمان کوي چې کاش کې ورزش مخکې شروع کړی وو.
او ها مو باز ځواني وانه مو چې ځان مستی دی نو چې وزاړو شلوار مراد نش پښ دا شکار مې لګو سره خدای د وازم سره نه د ګرځونی سره شکار مې چټ دی نورا سيزلو سپک دی دا کور کې مزویاتو زمړمتو چې دې ګرځا لتر ته به شلوار مې چې ورزش کوا دا و شکر دا و خره مې ویني ګور خرم کنوز ورزش نه جوړه مرسم.
د کارتسی اوسیدونکو نجله وایي چې ډیر وخت ورزش نه دی کړی، اوس د خپل شکر د ټیټېدلو لپاره یوازې قدم وهي. قسم له لاسه ورزش پیل کړي بدن خوږیږي.
دا شکرم بیا خبره ټیټ سي، فشارم ښه سي، شکر لرو، فشار لرو، کیم خوږیږي. مونږ وایي که لږ چسپان د سوخي سو چستې سو تنازه خو منډه وهم او نور ورزش نه سو لاس پکې نه سو کوره خوږیږم ټوله کاته منډه دورې وهم.
په داسې حال کې چې ښځینه کلبونه بند دي او ټولو میرمنو ته د کور په خوا کې پوښلي پارکونه هم نشته چې ورشي او سپورت وکړي، نو د روغتیا او د ځان خوښ ساتلو لپاره به څه ډول په دې وتونیږو چې په کور کې د ورزش کولو زمینه برابره کړو. په خوشحال خان کې د ښځینه کلب پخوانی استاد جمیله وایي له دې چې د حالاتو ښه کېدلو ته لاسترزنی کینو ښه به دا وي چې په کور کې ځینې ورزشونه وکړو.
ورزش خو د صحت یو برخه ده، څوک چې ورزش کی هغه هندام خده، هغه رواني حالت به خده او د ناروغۍ نه لرې وي. څوک چې اوس چې طالبان راغلي د کلبونه بند ده، دفترونه هم داسې خزینه کولی نشي چې باندې لاړ شي ورزش وکړي او یا کار وکړي. خزینه په کور کې کولی شي چې اشپزخانې نه حرکت وکړي، په کور کې رسپانکوزي وکړي، او څوک چې په تعمیر کې ژوند کې په زینې باندې کاته پورته شي چې دا حرکتونه دې ته د صحت چې خراب نه شي دا مخنیوي کوي. څوک چې ذره بشي عمر به ډیر شي، هغه خامخا د وینې غوړ لري، شکر لري، قلبي مرضونه هم لري. هغه کولی شي چې په کور کې همداسې ساده او آرام حرکتونه وکړي، د دې اعصاب نه آرام کیږي، رواني حالات به هم کیږي. دا خدای چې په زینه باندې کته پورته شي او په کور کې هم کار کولی شي.
ستاسو د پیغامونو نوبت راوړئ.
سلامونه او نیکی هیلې د ازادي رادیو ټول کارکونکو کارویدونکو ته وړاندې کوم. زه عبدالرحیم افغان د هلمند ولایت ګرمسی ولسوالۍ ته تاسو ته دا پیغام پریدم. زه هلمند ولایت کې موږ مشکل دا دی چې دلته انټرنیټ ډیر ضعیفه ده، شبکې کار نه کوي، هیڅ نه اتصالات کار کوي، نه بیسیم کار کوي، نه سلام کار کوي. او بیا سی کار وکي موږ دلته یو جی بی انټرنیټ په 2500 افغانۍ راکوي چې هغه دلته څوک نشي جمع کولی. کچیر په 2500 افغانۍ راکیم پروانه لري، خو انټرنیټ ډیر ضعیف دی، کار نه کوي.
سلامونه او نیکی هیلی می ومنی زابل د ولایت شاجوی د ولسوالی د جعفر لکری سره د پیغام تاسو ته پریږدم. زما دا ارزو ده دا د انټرنیټ پر برابر باندې تاسو مجلس جوړ کړئ، ځکه چې اوس خو امن هم ده، انټرنیټ ډیر ګران ده، تقریبا 3 GB په 250 افغانۍ ده، نور ملکونو کې تاسو کې ډیر ارزانه دي.
دا سجرډو پرونه خبرونه کې وړاندې د ځوان فکر خبرونه لرو، خو مخکې تر دې چې د پروګرام ته مخ کړو خبرونه. طالبانو لښ پښم ټولګي پورته د جنو د سټاکټو په لیدل وسندول دښمنه کړې و چې نن په دغه قانون او جنو سټاکټو په ټول افغانستان کې پیل شي. خو سهار د طالبانو رژیم پوری تړلې بختر خبري آژانس د پهنې وزارت په وینا خبر ورکړ چې لښ پښم ټولګي پورته د جنو د شونځو درسونه ثانی امر پوری ځندېدلې دي. د طالبانو د حکومت د پرسمت پیژندلو لپاره یو اساسي شرط د شوزو او جنو حقونه دی او نړیوال ټینګار کوي چې طالبان باید د جنو تعلیمي حقوق غصب نکړي. نن د پاکستان په پلازمینه اسلام آباد کې د اسلامي همکاریو د سازمان د بهرنیو چارو د وزیرانو د غونډې دوهمه او وروستۍ ورځ ده. د دې غونډې د اجنډا یو مهمه مسله افغانستان دی. د اتحاد، عدالت او پرمختګ لپاره د ملګرتیا رامنځته کولو په نوم د اسلامي همکاریو د سازمان په غونډه کې د 50 اسلامي هیوادو د بهرنیو چارو وزیرانو او استازیو برخه اخیستې ده. نامعلومه وسلوالو تیر شپه د کندهار ښار د دوهمې حوزې اړوند له جامع عمر سره د پاکستاني طالبانو یو مهم خړې وشلې. یوی سرچینی د نوم نشودلو په شرط ازادي راډیو ته وویل چې د حکیم سیندی په نوم دغه کسوس د کندهار ښار په کابل بانک سیمه کې د یونانی درملو دکان درلود. د سرچینی په خبره حکیم سیندی د پاکستان د سند ایالت اوسیدونکی وو، مخکې د لشکري جنگوي غړی وو، وروسته له تحریک طالبان پاکستان سره ملګری شو. حمله کوونکي پر موټر سایکل سپاره وو او له سیمې تښتېدلې دي. د اوکرين ولسمشر ولودمیر زلنسکي نن د ویډیو کانفرنس له لارې د جاپان پارلمان ته په وینا کې وویل چې توکیو دی پر روسي د اوکرين د بریټ له عمله بندیزونه زیات کړي. زلنسکي په ورته وخت کې د جاپان د پارلمان لغړی ومننه وکړه چې پر اوکرين د ماسکو بریټ خندلې. خدای وویل چې نوري حسیم باید وشي او د روسي پر ټولو وارداتو بندیز ولګوي. ټاکل شوی ده چې زلنسکي نن د فرانسې ملي اسمبلی ته هم وینا وکړي او سبا به په بروکسل کې د ناتو سرمشریزي ته وینا کوي. د پولند استخباراتو څنګه نن په وارسا کې د بهرنیو چارو وزارت وغوښتل چې 45 روسي ډیپلوماټان له پولند وباسي. د پولند استخباراتو د څنګه له ادعا سره سم یو شمېر دغه ډیپلوماټان د روسي د استخباراتو لپاره کار کوي. د پولند حکومت ویان وویل چې د روسي سفیر د بهرنیو چارو وزارت ته احضار شوی دی. د دې په ځواب کې د روسي د بهرنیو چارو وزارت خبرداري ورکړ چې د پولند ډیپلوماټان به خپل خاوري وباسي.
ځوان فکر له ازادي رادیو نه
د ځوان فکر د خبرونه درنو اوریدونکو سلام. نوی کال مو مبارک شه. پرون د نوی کال لمړی ورځ وا. دا ورځ هر کال په افغانستان کې ځوانان مانځي او په دې ورځ لملګرو او کورنۍ سره د چکر لپاره یو خوا او بل خوازي. خو سا کال د طالبانو د حکومت په سیوري کې د دې ورځ منځل یو څه پکې شوی وو. د طالبانو د حکومت ویاندویان ویلي و چې د نوروز منځل حرام دی او دوی په رسمي ډول نن مانځي. خدای هم وویل کڅو کې منځي دوی کار نه پر لري. په دې خبرونه کې په واورې سکال په کابل او جنو ولایتونو کې ځوانانو د نوې کال لمړی ورځ څنګه منځلې ده. تر څنګه په دې به هم خبري وکړو چې ځوانان څنګه کولای شي چې یو ښه او ګټور کال ولري، یعنی داسې چې د کال په پای کې ولاستراوړنه یو نه البته ډېر لاستراوړنی ولري، نه دا چې کال باندې خنو تیر کړي په خیال کې ځان پاچا کړي او بیا چې سر راپور تکړي ملنګ د دنیا وینا. په همدې اړه خپل ملمنو سره بحث کوو. لمړی ملما چې لخبرونه سره یو ځای شوی هغه د پکتیا په هنتون استاد ښاغلی ایمل خمر دی. خمر صاحب د نوی کال په لومړۍ ورځ له پکتیا څخه تللی وو د افغانستان شمالي ولایتونو ته. نو دای به یو څه د پکتیا په اړه هم راته ووایي او بیا دای چې اوس په کندوز یا تخار کې دی د هغه ځای په اړه به هم راته ووایي چې د نوی کال لومړۍ ورځ هلته څنګه منځل شوی. خمر صاحب خیر راغلی خبرونې ته. که راته ووایي چې مخکې نوروز څنګه منځل کېده او سږ کال څنګه و، البته تاسو خپله څنګه ونمانځه؟
سلامونه هیواد صاحب تاسو ته او ستاسو ټولو اوریدونکو ته سلامونه وړاندې کوم او د نوې کال مبارکي هم تاسو ته ټول اوریدونکو ته وایم. که څه هم په پکتیا کې څنګه منځل کیږي خو په هغه کچنه لکه په نور ولایتونو کې په ځنګیر ډول په شمال په ولایتونو کې ځکه چې هر کال د نیوي کال پر رسیدو سره د پکتیا موسم ډیر د نیوي کال منځلو ته نوی جوړ ترسو چې د موسم برابرېږي د سیلو د چکر وړ ګرځي نو تر هغو د نوی کال د غلمنې شېبې یا شپې ورځې تیریږي نو په همدغه لحاظ موږ وپتیلا چې له ملګرو سره یو بل ځای لاړ شو ځکه چې تاسو ته بهتره معلومه ده چې په هېواد کې د وروستیو بدلونونو او د ځینو